رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ به زه نظرانه یوسف زئی تاسو ته د دې خبرونه سره هرکلی وایم. نن د 2015 کال د دسمبر د 15 نیټه ده. د مهمو خبرونو سرټکی: اشرف غنی د افغان ځواکونو د برید د پلټنې امر کړی چې د جمعې په ورځ یې په وردګو کې 9 تنه وجل. باراک اوباما د کالیفورنیا د برید په اړه یو ځل بیا ویلي دي چې د امریکایانو حفاظتي لومړۍ دنده ده، او عراق د ترکیې نه غوښتي دي چې د دغه هیواد نه خپل عسکر بیرته وباسي. درنو اوریدونکو، خبرونه به په مستقیمه توګه اورئ. د خبرونو نه وروسته باقي پروګرام په ثبت شوي بڼه اورئ. او اوس خبرونه. ولسمشر محمد اشرف غنی د افغان ځواکونو د توغندیز برید د پلټنې امر کړی. دغه برید د جمعې په ورځ 9 افغانان وجل. سیمه ایز چارواکي وایي چې دا پیښه د وردګو د ولایت د سید آباد په ولسوالۍ کې شوې ده. دغلته د افغان ځواکونو او طالب جګړه مارانو ترمنځ جنګ و چې د یوې ادعا له مخې د افغان ځواکونو یو توغندی د خلکو د اوسېدو په سیمې لګېدلی دی. د افغانستان د جمهوری ریاست یو اعلامیه وایي چې د افغانستان د دفاع د وزیر په مشرۍ یو لوړ پوړی پلاوی ټاکل شوی دی چې د دغې پیښې پلټنه وکړي او بیا ولسمشر ته رپورټ ورکړي. ولسمشر غنی په برید کې د وژل شوو کسانو له کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړې ده. په اعلامیه کې نه دی ویل شوی چې پلاوی به د سیمې ځای ته هم ورشي که نه. تېر ورځ د پیښې نه وروسته د سیمې خلکو د اعتراض په ډول مړي د وردګو د والي د دفتر مخې ته یوړل. په وژل شوو کسانو کې ماشومان او تنکي ځوانان هم شامل دي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې 2015 کال په تیرو 15 کلونو کې په افغانستان کې د ولسي خلکو لپاره تر ټولو خونړی کال دی چې زرګونه افغانان په جنگ جګړو کې ووژلی شول. د زابل ولایت په شمالي برخو کې د وسوالو طالبانو د خپل منځي شخړو په ترڅ کې د ملکی کسانو د مرګوبلې په اړه بیلابیل رپورټونه خپاره شوي. عزیز الله پوپل په دې اړه رپورټ راکوي.
د مولا اختر محمد منصور په مشرۍ وسوالو طالبانو 13 میاشتې د زابل په درو شمالي ولسوالیو ارغنداو، د چوپان او خاکی افغان کې د خپل سیالي غاړي د پلویانو او دایش جنگیالیو پر ضد جګړه وکړه. ځای اوسیدونکو وایي چې دا جګړه ډیره شدیده وه او د څلور اونۍ په تیریدو سره اوس هم د مولا اختر محمد منصور پلوي وسلوال طالبان د خپل سیالي غاړي د پلویانو پر ضد په بریدونو بوختي. په یاد ولسوالیو کې د ملکی تلفاتو په اړه بیلابیل معلومات ورکول کیږي، خو د سیمې د لریوالي او د ارتباطاتو د قطع کېدو له کبله په خپلواکه توګه د معلوماتو ترلاسه کول خبریالانو ته یوه ستونزمنه چاره ده.
خبرونه ته ادامه ورکو. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د کالیفورنیا د ټولنیزو خدماتو په دفتر باندې د مرګانې حملې په اړه نن د شنبې په ورځ ویلي دي چې زموږ زړونه د سان برنادینو د خلکو سره دي. د امریکا یو بله ټولنه په داسې تشدد کې چې تعبیر یې نشي کېدی ولړزېده. اوباما په خپله اونیزه وینا کې وویل چې د جمهور رئیس په توګه زما تر ټولو مهم او لومړی کار د امریکا د خلکو حفاظت او امنیت ساتل دي. دا کار مونږ ټول امریکایان سره یو موټی کوي او مونږ باید هر هغه څه چې په واک اختیار کې لرو ترسره کړو چې د خپل هیواد دفاع وکړو. هغه وویل چې مونږ امریکایان یو، مونږ باید خپل ارزښتونه وساتو چې دا د آزادې ټولنې ارزښتونه دي. مونږ قوي یو او باید ونه یریږو. د اسلامي دولت ډلې په کالیفورنیا کې برید کوونکي دغه ډلې ملګري بللی دي. د اسلامي دولت ډلې دغه برید په حق دا لومړی بیان دی، خو دوی داسې څه نه دي ویلي چې په دغه برید کې دوی په مستقیمه توګه لاس لري. جعفر هاند تفصیل راکوي.
د امریکا د متحده ایالاتو د فدرالي تحقیقاتو اداره وایي د هغو معلوماتو او حقایقو په بنسټ چې دوی ترلاسه کړي اوس دغه پیښه د ترهګرۍ له نظره څیړي. اف بی ای وایي چې دوی په دې خاطر دا پیښه د ترهګرۍ له نظره څیړي چې دوو امریکایي منابعو د جمعې په ورځ وویل د سان برنادینو د ډله ییزې وژنې ښځینه برید کوونکي 20 کلنې تشفین ملک په ظاهره د اسلامي دولت د ډلې مشر ته بیعت کړی و. د اف بی ای د ادارې مشر جیمس کومي په دې اړه وویل
To make sure you understand that this is now a federal terrorism investigation.
اوس تحقیقات د فدرالي تحقیقاتو د ادارې په مشر کې دي ځکه چې په قضیه کې د سختریزو نخې موندل شوی او خایي هاوی د برید د کومې بهرنۍ تروریستي ډلې په لمسون کړی وي. په لاس انجلس کې د اف بی ای د ادارې مرستیال ډیوډ بوډیج وایي چې د دې برید لپاره ښه پوخت تیاری نیول شوی او دا ثابتوي چې هغه یو تروریستي برید و. په همدې حال کې د فاروق کورنۍ مدافع وکیل محمد ابو رشید په یو شمیر مطبوعاتو انتقاد کړی چې د تحقیقات ورنه وړاندې ویلي چې دا یو تروریستي برید و.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
خبرونه ته ادامه ورکو. د امریکا د نیویارک ټایمز مشهور ورځپاڼې په لومړي مخ کې یو مقاله خبره کړې ده چې د وسلو په کنټرول ټینګار کوي. دغه راپورت په حکومت غږ کوي چې په هیواد کې د وسلو د کنټرول په حق له سمدستي او سخت اقدامات وکړي. د وسلو د کنټرول په مسلې باندې په امریکا کې د ډیر وخت راهیسې اندېښنې موجودې دي. دا په 95 کلونو کې لومړی ځل دی چې د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په لومړي مخ کې د وسلو د کنټرول په مسلې مقاله خبره کړې ده. رپورٹ د حکومت نه غوښتي دي چې د وسلو د کنټرول په حق له دي سخت اقدامات وکړي. جرمني سوریه ته د اسلامي دولت د ډلې په خلاف د ائتلافي ځواکونو د مرستې لپاره عسكر استول. شافیه سردار تفصیل وړاندې کوي.
جرمني دا پریکړه د اسلامي دولت د ډلې لخوا په پاریس کې د بریست څخه وروسته کړې ده. فرانسې د جرمني څخه د مرستې غوښتنه کړې وه. د جرمنی د بهرنوی چارو وزیر فرانک واټر ستيان میر وویل
زه
دا باور لرم چې موږ به د شخړې د سیاسي حل لارې په لټولو کې پرمختګ وکړو او که موږ رښتینی ګامونه پورته کړو نو پوځي شخړه به کنټرول کړی سي. د جرمنی پارلمان د جمعې په ورځ په قاطع اکثریت سوریې ته د جټ الوتکو او د 1200 عسکرو د لیږلو په اړه رای ورکړه. خو د جرمني پیلوټان به د اسلامي دولت د ډلې په خلاف د امریکا، برتانیې، فرانسې او روسیې په هوایي بریدونو کې برخه نه اخلي. شافی سردار، امریکا جاغ، واشنگتن.
خبرونه ته ادامه ورکو. عراق د ترکیې نه غوښتي دي چې د موسل سره نږدې سیمونه د خپل عسکر بیرته وباسي. عراق ویلي دي چې د ترکیې دا کار د عراق د حاکمیت نه سخته سرغړونه ده. د عراق د صدر اعظم دفتر یو اعلامیه خبره کړې ده چې وایي د بغداد د اجازې نه پرته د ترکیې ټانکونه د موسل سره نږدې یوې سیمې ته داخل شوي دي. له بلې خوا د ترکیې مطبوعات ویلي دي چې دا اقدام د عراق د اسلامي دولت د ډلې په خلاف د عراق د حکومت سره د عسکرو د روزنې یوه برخه ده. د ترکیه عسكر د موسل سره نږدې سیمې ته 1.5 کیلومتره دننه ننوتی دي. د یادونې وړ ده چې د موسل ایالت د اسلامي دولت ډلې نیولې. امریکا د غرپورټونو تایید کړی دي. د ترکیه حکومت ویلي چې هغه د اسلامي دولت د ډلې په خلاف د ائتلافي هوادونو ته چې پکې امریکا هم شامل ده په دې حق لا د مخکینه معلومات ورکړي. د امریکا د شیکاګو خار پولیسو د اوسپین پوسټي پولیس لخوا د شپاړس کلن تور پوسټي هلک د وژنې په حق لا د سلو پاړو اوږد یو رپورت خپور کړی دی. دغه هلک شپاړس ډزه وشتل شوی و. پینځو پولیسو دغه وژنې په حق لا تحقیقاتي ټیم ته ویلي چې شپاړس کلن لګوان مکډونلډس کوشش کوي چې سپین پوسټي پولیس په چاقوګانو وهي. خو د پولیسو په موټر کې ویډیو ښایي کله چې پولیس په دغه هلک ډزې کولې هغه د پولیسو نه په شا روانو. د پولیسو افسر جیسن وین ډایک 13 میاشت دندنه لری کړی شوی و. ډایک د قتل په قضیه کې په ضمانت آزاد شوی دی. د مکډونلډز وژنه د سپین پوسټي پولیسو لخوا د تور پوسټو د وجلو د لړۍ نه ورستۍ پیښه ده. د امریکا په بیلابیلو سیمو کې د دې مسلې له کبله د پولیسو په خلاف مظاهره شوې دي. او د جمهوریت غوښتونکو ګوند د پخوانی ولسمشر جارج بوش کشر رور جيب بوش د جمهوریت ریاست د انتخاباتي مبارزې د مشکل سره یې مخ ده. که څه هم چې هغه د جمهوریت غوښتونکو ګوند غوره کاندید ګڼل کېده او په لومړی نظر پښتنو کې داسې ښکارېده چې هغه زیات شانس لري، خو اوس هغه دغه ګوند د نورو کاندیدانو نه شاته پاتې دی. د سی این این ټلویزیون د سروې لمخې چې 13 اونۍ تر سره کړې ښایي چې جيب بوش د جمهوریت غوښتونکو یوازې 3% ملاتړ ترلاسه کړی. خو کارپوهان وایي چې دغه سروې پایلې حیرانوونکې نه دي. جيب بوش چې پلار او ورور دواړه د امریکا ولسمشرانو د خلکو امیدونه نه دي پوره کړي. دا خبرونه
درنو اوریدونکو
په څو شیبو کې د آشنا رادیو ثبت شوی خبرونه پیلېږي. په دې خبرونه کې موږ ستاسو تلیفونونه نشو اخیستی، نو له تاسو نه په ډېرې درناوي هیله کیږي چې د سټډیو په شمیرې